درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو خبرونه لدی شی به پیل شوې نن چهارشنبه د دلمریز 1416 دیوی د سمبولیاته مو د میلادی 2013 د اگست 13 د ازری رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په شینډن کې د ملکی تلفاتو په اړه د سیړنو له طالبانو څخه د مشانو جرګې د رئیس د غشتنی او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کو لمړی د دې سات خبرونه استرالیا وای په افغانستان کې د خپل ماموریت د پراخولو په اړه له امریکا سره خبرې کوي په تیرو اتو میاشتو کې تر 2,13,000 زیات افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي او ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتو له لوري د ایران د اتومي تاسیساتو له کتنې سره مخالفت وکړ د خبرونو تفصیل جمهوری ریاست وای د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې پر ملکی هدفونو او عبادت ځایونو په بریدونو سره د جګړې څرنګوالی بدل کړي د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی دا خبري د کابل د ورستیو حمله په شمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ورستیو ځانوژونکو بریدونو په عکس العمل کې وکړي مرتضوی وویل د تروریستانو تګلاره د ملکیانو وژل دي د تروریستانو کار د ملکی خلکو وژل او پر سپیڅلو ځایونو بریدونه کول دي د جګړې ماهیت بدل شوی دی ځکه دښمنانو د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې ده د کورنیو چارو وزارت وایي پرون سه شنبه په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې د نوي کابل بانک پر یوې څانګې په انتحاري حمله کې 15 ملکیان ووژل شول او اته نور ژوبل شول وسلوالو طالبانو د کابل د پروني برید مسؤلیت ومانه استرالیا په افغانستان کې د خپل ماموریت د پراخوالي په اړه له متحدو ایالاتونو سره خبرې کوي د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ له ویست استرالیان خبرونه سره په مرکه کې ویلي که څه هم تر اوسه امریکا په افغانستان کې د ماموریت د پراخوالي او تمدید په اړه له استرالیا څخه رسمي غوښتنه نه ده کړې خو په دې اړه جدي بحثونه روان دي بل خواته په واشنگتن کې د استرالیا سفیر جوزف هوکی امریکایي رسنوی ته ویلي هیواد به شای په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي د ملاتړ لپاره د محاربو ځواکونو ماموریت ونه مني خو د نوموړي په خبره استرالیا به کېدای شي له افغانستان سره د مالی مرستې پر دوام د افغان سرتیرو د روزنې د ماموریت له تمدید او افغان ځواکونو ته د پوځي مهماتو له ورکړې سره موافقه وکوي د استرالیا سفیر ویلی هیواد به سش کال په افغانستان کې $1.5 میلیون په پراختیایي پروژو ولګوي استرالیا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 300 سرتیری او افسران لري چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت پر مخ بیایي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې څه د پاسه 2,13,000 افغانان له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پرون په یو اعلامیه کې وویل یوازې 13 ایران 8,800 افغانان چې زیاتره یې قانوني اسناد نه لرل افغانستان ته لیږلي دي د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي مسؤول حفیظ احمد میاخیل ویلي ایران ځکه افغانان باسي چې د هیواد نه غواړي د افغان کډوالو پاتې کېدل تمدید کړي سلګونه زره افغان کډوال له هم په ایران او پاکستان کې دي او دا دواړه هیوادونه هر اونۍ ګڼ شمېر افغانان چې ویل کېږي قانوني اسناد نه لري افغانستان ته ستنوي دا خبرونه له ازادي رادیو اوري د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتو لخوا د دې هیواد د پوځي اډو او تاسیساتو د کتنې نظریه رد کړې ده روحانی وایي دا د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اتمي موافقې په چوکاټ کې ناراضي په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی تیره اونۍ د اتمي انرژي له نړیوالې ادارې وغوښتل چې د ایران پوځي ساحې وویني چې معلومه شي تهران څومره له نړیوالو سره د 2015 کال پر اتمي موافقه ولاړ دی د ایران ولسمشر پرون په یو تلویزیونی وینا کې وویل فکر نه کوي چې د اتمي انرژي نړیواله اداره به د امریکا د غوښتنه ومني د هغه په وینا که دا اداره ومني هم دته د منلو وړ نه ده د امریکا د خزانه وزارت وایي له عراق سره په ګډه د داعش ډلې پر یو لوی مالی مسؤل بندیزونه لګولې دي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون سالم مصطفی محمد المنصور د خاص نړیوال تروریست په توګه اعلان کړ. د دې پریکړې له مخې په متحده ایالاتونو کې به د محمد المنصور هر ډول ملکیتونه او پانګې کنګل شي او امریکایان ورسره له هر ډول معاملې منع کیږي. ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د شمالي کوریا لخوا د جاپان د پاسه د بلاستیک توغندي د وروستي ازموینې د ځوابولو لپاره ټول انتخابونه لري. ولسمشر ترامپ پرون وویل شمالي کوریا د خپلو ګاونډیانو د ملګرو ملتو د ټولو غړیو هیوادونو او د نړیوالو چلندونو د تر ټولو ټیټو معیارونو د منلو په اړه خپل سپکاوی څرګند کړ. شمالي کوریا د سه شنبه په ورځ یو بل بلاستیک توغندی تجربه کړ چې په سمندر کې تر لګیدو مخکې د جاپان له خاورې تیر شو. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي او اف ام 100.5 صفه دوام کوي. د هرات په شندن کې د ملکی مرجو بلو څیرونکو پلاوی به خپل راپور نن وړاندې کړي. د مشانو جرګې رئیس وایي که طالبان د بهرنیو ځواکونو وتل غواړي دا کار په خبرو هم کیشي.
را دي چې حکومت سره دي په خبرو اترو سلسله مخکې بوزي او په داسې یو میکانیزم به کار وکړي چې امریکا حضور د ډایلوګ او خبرو لارې نه په افغانستان کې خطر شي.
د طالبانو یو شمیر مشان چې کندهار ته راغلي دي وایي
بس خپل مجبوري هم راوستلو او دلته د امنیت هم راوستلو. د کومندان صاحب وضعیت او اخلاق ښه چلند هم راوستلو.
د کریو د پراختیا وزارت د اوبو لګولو د نیوي پروژو قراردادونه لاسلیک کړل. د دې نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. تمند چې د هرات ولایت په شندن ولسوالۍ کې د ورستي هوایی برید لکبل د ملکیانو د مرجوبلې د څرنګوالي د معلومولو په اړه ګمارل شوی پلاوی نن خپل راپور وړاندې کړی. افغان چارواکي وایي تر اوسه دا نه ده څرګند چې دا برید افغان او کنړیوالو ځواکونو کړی دی. د هرات چارواکي وایي په شینډن کې د دې بمباری په نتیجه کې 14 ملکیان وژل شوي او همدارس ګڼ شمېر طالبان هم وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د هرات د والی وان غلام جیلانی فرهاد وایي د هوایي برید له امله په شینډن ولسوالۍ کې د ملکی مرشوب له په باب د حقیقت موندنې پلاوی بنن د خپل څېړنو ریپورت وړاندې کړی. خاغلی فرحات تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د په حواله د زینو رسنیو دارا پورونه رد کړل چې ګواکه دا هوایی حمله افغان ځواکونو کړی ده.
همي هيئت حقیقت یو بیره کې مو توجیز کړل ای په خاطر از کې
دی وای د حقیقت موندنې د پلاوی د دې لپاره ګمرل شوې ده چې د دې پیخه پټ اړخونه معلوم کړي شوی اداوی او چېړي او دا هم معلوم کړي چې دا برید د چا لخوا پلان شوی او چا تر سره کړی دی. د پلاوی لخوا په دې اړه راټول شوی جزئیات به له رسنیو سره شریک شي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت او ناټو ځواکونو ویل افغان الوتکو د دوشنبه پورس د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په بخت آباد سیمه کې د طالبانو یو مرکز په نښه کړی دی. د هرات چارواکو هم پرون تایید کړ چې دا هوایی عملیات د طالبانو په یو پټنځای شوې دي او په نتیجه کې 19 کسان چې طالبانو زنداني کړي وو هم په تیښته بریالي شوې دي. خو د هرات دولتي شورا مرستیال توریالی طاهري او د شینډن ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې په بخت آباد کې هوایی برید نړیوالو ځواکونو کړی دی. رویټرز خبري اژانس وایي په هوایی بریدونو کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي مسأله په داسې وخت کې بیا پورته شوې ده چې افغان حکومت او نړیوال متحدان د افغان هوایي ځواک د پیاوړه کولو لپاره جدي هلې ځلې کوي. د افغان هوایي ځواک غښتلتیا د افغانستان د حکومت د 4 کلن امنیتي پلان یو مهمه برخه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي که طالبان د بهرنیو ځواکونو وتل غواړي دا کار د زور نه بلکې د خبرو له لارې هم کېدای شي. فضل هادي مسلم یار له آزادي راډیو سره دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر هغو څرګندونو وروسته وکړې چې ګواکې په افغان جګړه کې به د امریکا صبر او زغم ناتمامه وي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د طالبانو دا دریځ چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو به جګړه کوي د هیڅ لوري په ګټه نشي تمامېدی. ښاغلي مسلم یار د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل طالبان کولی شي د سولې له بهیر سره تر یو ځای کېدو وروسته له حکومت سره په ګډه د یو خاص میکانیزم له مخې د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابره کړي.
که چېرته رښتیا هم طالبان غواړي چې جنګ پای ته ورسېږي، نو په ځای دې چې د امریکا د حضور سره دلته ګواښ ورکړي، را دې شي د حکومت سره دې خبرو اترو سلسله مخکې بوزي او په داسې یو میکانیزم به کار وکړي چې امریکا حضور د ډایلوګ او خبرو له لارې نه په افغانستان کې ختم شي.
خو مسلم یار صاحب، په تیرو 14 کلونو کې طالبان سولې ته حاضر نشول او څه تمه ده چې بیا به هم دوی کوم غوښتنه چې مطرح کیږي دا به ومني؟
نه دي آمده شي، ځکه دا متاثر هم دغسې یو نظر ورته دوی به جنګ کوي د بل چا په خوله او د بل چا په اشاره باندې، او د مخکې به جنګ بیا کله ګرمېږي او کله سړېږي دوام به کوي.
ښاغلی مسلم یار، وروسته تر هغې دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ستلرسن یو امریکایي ټلویزیون ته ویلي چې په افغان جګړه کې به د امریکا صبر او زغم ناتمام وي. ټلرسن دغه شان ویلي چې پر طالبانو د زیات فشار راوړلو لامل همدا دی چې دغه ډله د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. دغه لوړ پوړي امریکایي چارواکي دا هم ویلي چې ښایي افغان جګړه ګټونکی ونه لري، خو طالبان باید په دې پوه شي چې امریکا له افغانستان څخه نه وځي. په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې د دغه هیواد یو شمېر ځواکونه او الوتکې هم وار له مخه افغانستان ته را رسېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا ویلي تر کومه چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه نه وي وتلي، دوی به جګړې ته دوام ورکړي. دا چې لوی خو امریکا په افغان جګړه کې د ناتمام زغم خبره کوي او بل خوا طالبان هم پر جګړې ټینګار کوي، په داسې یو حالت کې د حل لار څه کېدای شي؟ همدغه پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپو انتظار خادم نه وکړه.
د افغانستان د حکومت لپاره لازم ده چې دوی د نشنالیزم یا د ملت پالنې د هیڅ پر بنیاد باندې هم امریکایانو ته هم طالبانو ته دا خبره تلقین کړي چې د امریکایانو د حضور تداوم او د طالبانو د جګړې تل همدغه سوده ساتل کېدل دا د حل لار نه ده.
اخوا د افغانستان د سولې علي شورا هم پر طالبانو غږ کوي چې له رامنځته شوې فرصته ګټه پورته کړي. دغه شورا مرستیال حاجي دین محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې امریکایان په افغانستان کې د ناتمام زغم خبره کوي، خای دوی هغه هیوادونو ته هم څرګند پیغام ولیکدوي چې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو نه هم لاتړ کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. ساعت و بجې او 14 دقیقې شوې. د دې خبري مجلې په پای کې د ژوند رنگونه وړاندې کیږي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت د څه باندې 650 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو لګولو د نوي پروژو د بیا رغونې تړونونه د یو شمېر پراختیایي شوراګانو له کلستر سره لاسلیک کړل. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د دغو قراردادونو د لاسلیک په مهال وویل دا پروژې به په کابل، لوګر او پروان ولایتونو کې په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت وایي په دغه پروژو کې د اوبو لګولو د هغو نوي کانالونو جوړول شامل دي چې د لومړي ځل لپاره د ښاري ملي تړون د پروګرام له لارې په درې ولایتونو کې پیلیږي. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د دغه پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل د اوبو لګولو د دغه کانالونو له بشپړېدو سره به په لوګر، کابل او پروان ولایتونو کې په لکونو جریبه ځمکه خړوبه شي. د وویل د دغه پروژو 10% د خلکو او نورې د حکومت او د کرنې د نړیوال پراختیایي صندوق لخوا تمویلیږي.
با استفاده از این فند بینالمللی انکشاف زراعت ما در 3 ولایت کابل
د کرنی د نړیوالی پراختیا له فند څخه په استفاده موږ د پروان، لوګر، کابل په ولایتونو کې چې د دې سبز، کرباغ، چاراسیاب، برکی برک، پلی عالم، محمد اغه، جبل سراج او سید خیل سیمې شامل دي نوی کانالونه سروې او ډیزاین کړي او شاوخوا 1.5 میلیون 515 زره او 200 اویا افغانۍ ورته په پام کې نیول شوې دي.
خاغلی دورانی وویل د دغه پروژو په بشپړېدو به پر راتلونکو شپږو میاشتو کې په کابل، لوګر او پروان ولایتونو کې 2,95,325 جریب ځمکه خړوب او بزرګونو خلکو ته به پکې د کار زمینې برابرې شي.
ساعت و بجه و 15 دقیقې شوې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې او دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا و بخشید. خبرونو سرټکی لږ وروسته وړاندې کیږي. اوس د خبرونې په دې برخه کې احمد شیبر د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
آیرش اکسمای نرخ خبرونې په خپله تاسو غنه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغانستان لپاره د ټرمپ نوې ستراتیژي به جدي عواقب ولري. په دې مقاله کې د ولسمشر ټرمپ د تیرې اونۍ وینا ته اشاره شوې ده چې په ویرجینیا کې د افغانستان ستراتیژي اعلان کړه. د خبرونې په باور ولسمشر په خپلو خبرو کې لدې ډډه وکړه چې څومره نور پوځیان افغانستان ته لیشي او د وویل چې دا پریکړه به پوځي چارواکي کوي. په مقاله کې وړاندې لولو چې واقعیت دا دی چې د ټرمپ پلان په افغانستان کې د امریکا پوځي مداخله شوره کوي. آیرش اکسماینر لیکي چې ټرمپ خو په بهر کې د جګړو د پای ته رسیدو خبره کوله، خو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژي د اعلان پر مهال یې وویل چې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د امریکا د ولس په دې مایوسۍ کې ځان شریک ګڼي چې د ګڼو ژوند، وخت، انرژي او ډېر پیسې پرې لګېدلې دي. ټرمپ ویلي دي چې هدف یې دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل نه شي. د خبرونې په باور همدغه مسله باراک اوباما او جورج بوش هم یادوله، خو ټرمپ ویلي دي چې د ستراتیژي له پخوانیو تجربه شویو ستراتیژیو توپیر لري. د آیرش اکسماینر د مقالې د لیکوال په باور د ټرمپ په ستراتیژي کې یو شمېر تغییرات شته چې مهم تغییرات دي او شاید دغه بدلون د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې خپلې اغیزې وشیندي. د نوې ستراتیژي مهم تغییر د پاکستان شاملول دي او بل ټکی هم دا دی چې ولسمشر ټرمپ هند ته بلنه ورکړې ده چې په افغانستان کې خپل نقش پراخ کړي. امریکایي ورسپانه دی هارلډ هم په خپل تازه غنې کې د نوې ستراتیژي په اړه لیکنه لري چې عنوان یې دی ټرمپ په افغانستان کې د ناکامۍ د کمیدو وس نه لري. په دې مقاله کې لولو چې په افغانستان کې د جګړې لاله بریالیتوب نه لیدل کیږي او دا داسې جګړه ده چې بریالیتوب او ناکامي نه لري، یعنی یو لوری به هم ناکام یا کامیاب نشي. دی هارلډ وړاندې لیکي چې ولسمشر ټرمپ هم پر دې خبرې پوهیږي او چې کله یې ستراتیژي اعلانوله ویل چې له بریالیتوب پرته د دې جګړې د پای ته رسولو اعلان ته چمتو نه دی. د هغه پریکړه ده چې ډیرو پوځیانو ته اړتیا لري او ډیر لګښت ده. دی هارلډ ورسپانه بیا لیکي چې ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال او د خپلې ولسمشرۍ په لومړیو ورځو کې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو خبره کوله، خو کله چې یې له خپلو جنرالانو سره خبرې وکړې دریځې بدل شو او بل موقف یې خپل کړ چې شاید دا د ده لومړۍ ماتې وي. د مقالې لیکوال د افغانستان تاریخي وضعیت ته په پام سره لیکي چې د ثبات یوازینۍ لاره په دغه هیواد کې چې له اسلامي افراطیت څخه اغېزمن دی د امریکا دوامداره ژمنه ده.
د هغو 15 طالب مشرانو څخه چې په دې وروستیو کې د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق په هڅو یې خپلې کورنۍ له پاکستانه کندهار ته لیږدولې دي او عادي ژوند ته راګرځېدلې، دوه تنه یې دې ته حاضر شوي چې له ازادي راډیو سره د خپلو پخوانیو فعالیتونو او اوسني ژوند په اړه خبرې وکړي. له دغو دوو پخوانیو طالب چارواکو څخه یو د طالبانو د اقتصادي چارو د کمیسون پخوانی غړی ملا عبدالرؤوف او بل پخوانی طالب مشر محمود الله خان دی. صادق رشتینی د دغه پخوانی او طالب مشانو د اوسیدو سیمه ته تللی وو او دا راپور برابر کړی دی.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق د شنبه په ورځ وویل چې د ملا عمر د کورنۍ د شمیر غړو په ګډون د وسلوالو طالبانو 15 مشران د خپل کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي. د کمانډان په وینا د وسلوالو طالبانو د لوړی او منځنۍ کچې په دغه مشرانو کې والیان د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي شامل دي. کماندان په دغه راغلو طالب مشرانو کې د ملا لطف لاغه، معلم فیدا، محمد لا خان، ملا روپ او ډاکټر خلیل نومونه یادوي. له خورا ډیرو هڅو وروسته له دغه کسان څخه د طالبانو د اقتصادي چارو د کمیسیون پخوانی غړی ملا عبدالروف او یو بل پخوانی طالب مشر محمود لا خان د ازادي راډیو سره خبرو ته حاضر شول. ملا روپ د تیرو 15 کلونو رئیس په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د اقتصادي کمیسیون غړی وو. نوموړی درې میاشتې مخکې د خپلې کورنۍ سره یو ځای د پاکستان څخه کندهار ته راغلی. ملا عبدالروف د سه‌شنبه په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سلطان محمد پونم د جنرال عبدالرزاق یو ارتباطي کس ورته ډاډ ورکړی و چې په خوندي ډول به کندهار ته رسوي او څوک به ورسره کار نه لري.
بس خپل مجبوري هم راوستلو او دلته د امنیت هم راوستلو کمانډان صاحب سه وضعیت او اخلاق څه چلند مرا وصول دی مچ کېده چې داخل گزاره ډیره ښه گزاره کوي ک طالب راځم د غیر تخلاص ته ک یو بل څوک راځم د غیر تخلاص د کس په کس غرس په دی ورسوالی کې نست نو الته بیا دا فکر ته ولر څو چل تستړي او مجبور و bale چې دا زه سم راځو برته د خپل ورسوالی ته آرام ژوند وګو ډیر ستړي سول bale دروازتي رو دا کار خپل سر نو بس د بل په لاس کې مکارو
ملاو درو پوی په پاکستان کې لفشارونو سره مخ وو او په دې په هیده چې په افغانستان کې روانه جګړه پر دی ده د نوموړي په وینا د په ډول لسګونو نورو طالب مشرانو هم دغه حقیقت تر کړی چې ځینې د په ډول د ژوند تر ګرځېدلی او دا بهیر روان دی ملارو فایا د ژوند تر ګرځېدو ورسته د خپل پخوانی ملګرو لخوا غوښل کیږي
بعضی بعضی خلک چې اختارم رافي او داسې خلک سره چې خپل د ځان خلاصون د پاره متبات را سره نیسي چې مشتم یو ترتیب یو مزینه برابر شي
مجموع کې معلومات چې څومره خلک دلته راغلي دي
په مجموع کې ټول خلک به خدای حساب دی راغلي در حساب وتیل خلک راغلي علمي نش د موږ په خبري موږ پیژنو دا 155 نفره دی راغلي دا موږ ته معلومات کوي د سر خبري دی د بل سیاورو په خپله وسو خلک راغلي پر خپل کورونا
دا مهم کسان د څومره راغلي
مهم کسان د 150 کسان دی راغلي یعنی هغه ټول وزیران پکې شي کې و د کمیسنو غړي پکې شي کې و والیان پکې شي کې و لسوالان پکې شي کې و
محمود الله خان یو بل طالب چارواکی دی چې تر ملارو فرسته له پاکستان څخه کندهار ته راغلی محمود الله خان هم ورته کیسه کوي وايي چې د سلطان محمد پنوم د جړی پنجوایي او میوان نظامی مسول چې د جنرال عبدالرزاق ډیر باوري سړی دی دا ډاډ ورته ورکړی و چې په خوندي ډول به کندهار ته رسوي او څوک بستون ځنه ورته جوړوي نو موري د جنو امنیتي دلایل په اساس خپل په خوانی دند نه یادوي خدا کیسه کوي چې یو ځل په کندهار کې نیول سوی او شپږ کاله مخکې د سرپوزې د زندان تر ماتې دوه ورځې بیرته پاکستان ته تللی
په دې وبیر ځان سبا یې دورې راړولې نو دا خو زموږ د پیژنې شته هغه سره یې زموږ د مرته موږ مخالف دي موږ نو دا د وامه څخه د دې د وامه څخه هم بار راړم د خپل هغه قانوني اسناد ما په کټ کې نه درلود جوړې د خارې کې څنګه ورډ راځي ولې نه چې یعنی نه رښتیم لا ورته
د کندهار امنی کمانډان تیر کال د دسمبر په میاشت کې پر طالبانو ژغ وکړ چې سولې ته غاړه کشیږ دی او د حاضر دي چې د جګړې څخه د راجلاسو وسلوالو امنیت وساتي وسلوالو طالبانو د ویلامی په خبرولو سره کندهار ته د طالب مشرانو د سولې زراتک دغه مسله لا حقیقت څخه لري بللې
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
په ورسګن ولایت کې د دهراوت ولسوالۍ د لارې د خلاصون لپاره پوزي عملیات پیل شوې دي د ورسګن ولایت امنیتي چارواکي وایي چې عملیات په شډول روان دي او نتیجې لرلې ده په دې اړه لسیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال شرف الله شرافت راپور ووري
د اورزګان سیمهیز امنیتی چارواکی وای د اورزګان مرکز ترینکوټ او د هراوت ولسوالۍ ترمنځ د دګلاري د خلاصون په مخه هوایی او ځمکني د عملیات ډیر زیوړان دی پیل کړي په اورزګان ولایت کې د 215 متل کولی اردو د څلرمی پلې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د سیشن بي پوراز ازادي راډیو ته ویل چې د دګلاري د خلاصون په مخه د افغان پوز د عملیات لدري سکمتونو د هراوت ولسوالۍ د گاونډي ولایت کندهار نیشول سوالي او مرکز ترینکوټ څخه پیل کړي چې په نتیجه کې تر دا مهاله د جهراوت او نیشول سوالي ترمنځ په پراتاسي مکی لار د وسلوالو طالبانو لمنګلو خلاص کړي نو موړي وای چې د یادو عملیاتو پر مهال یې ګیرشتنه وسلوال طالبان هم وجلی او 15 تنه نور ټپيان کړي خو په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتي
د ډیر اوت لارا په کوتل مورچه د کوتل مورچه د کوم کارز انداز دې نه چې کوم دا سره وصل کولا عملیات دوام لري
شاغلی قیمتي هم درنګال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغه ولایت په یو شمیر نور سیمو کې هم د وسلوالو طالبانو د زپلو په مخه عملیات پیل کړي وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې دی چې د مسولینو په خبره د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ لاري لا تیر یو کال راهیسي وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې دي او د دغه ولایت مرکز ترینکوټ شار په 3 کیلومتري کې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي لدی سره د دغه ولایت د دهراوت ولسوالی اوسیدونکو هم چې له تیرې و کال راهیسې لارې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې د دولت له دغه اقدامه خوښ دي او وایي چې د یادې لارې تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه عملیات په چټکۍ سره پر مخ ویسي او د یادې لارې امنیت د تل لپاره وساتي.
زه خپله پر دغه لار موټر چلوم. دوغونه د ستونزو سره مخ ته باور په خدای وکړه چې د دې خواسه په خوا به موږ په ورځ کې یو وارې او دوه واره به کړلو، اوس په میاشت کې یو وارې نسو کړلی.
دغه لارې خو چې دا یو کال یا دا دی اوس پره کېږي کابو چې دا لار بنده ده، ښه د طالبان د لورې تړل شوی وه، ډېر موږ په ستونزه کې وو. دغه لارې د خواسه قدر توایمه چې پر دغه لار باندې موږ جنازه درلوده، موږ خپله د پایناوې د بلاغیو جنازه مو دلې ته خاورې ته وسپارل په دې خاطر چې لار بنده وه، موږ نسو کولی چې هلته ولاړ شو. نه نو
له دې سره د خبرونې دې برخې ته ورسېدو چې لنډ خبرونه وړاندې کړو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې پر ملکي هدفونو او عبادت ځایونو په بریدونو سره د جګړې څرنګوالی بدل کړي. استرالیا په افغانستان کې د خپل ماموریت د پراخوالي په اړه له متحدو ایالاتونو سره خبرې کوي. د روان میلادي کال له پایله تر اوسه پورې څه د پاسه 2,10,000 افغانان له ایرانه ایستل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو لخوا د دې هیواد د پوځي اډو او تاسیساتو د کتنې نظریه رد کړې ده او د امریکا د خزانه وزارت ویلې له عراق سره په ګډه د داعش ډلې پر یو لوی مالی مسؤل بندیزونه لګولې دي. تاسې زموږ شاخله ازادي راډیو اوري.
د ژوند رنگونه
دا بخت چې راغلم نه مریضی وو نه دوا وو نه دارو. افغانستان به د مریضی مریض د خلک دا ډیر غمو خلک مریض دي.
تصویر چې زوی مو شهید شوی
کنه؟ او د ما زوی شهید شوی دا د هغه غم امره نه ورګ د باغ کې کزو کور کې ناس و هو وخت خلاصو دا یتیمان څوک ټولور همدغه باغ د سینما فکر ټیټی دی خو هغه خواشنه باغونو کې ګرځم.
کله چې زوی مرس او تاسو په کور کې وای کنه بیرون نتلی څومره دی په اصابو بد تاثیر کړی؟
ډیر بد تاثیر کول. اوس هم کې کور کې چې کینم د ما یادېږي لکه غر را باندې چپکیږي. خو دلته چې راځم ټول غمونه مې هیري.
او کورنۍ او تاسو دوی غم لیدلی کنه؟ ته څه وایې چې دغسې ځایو ته راسي څومره فکر کېږي؟
هغوی ته ما ویلي دي چې غم مه کوئ، څه چې د خدای امر وي هغه رسیږي خلکو ته. د خدای رضا ده. ما ته وایي چې مونږ ویلو چې ته خلاص یې، ته خو ښه یې، د مونږ نه خو ته ښه یې، ما له تاسو ځان ښه کوي. د ټولو لاره مغس ده.
ته چې کله غمجنه وې او بیا دې باغ ته راغلي لږ وخت نه قصره ته وکړه، اول چې راغلي څه رقم احساس دې وکړ؟
والله زه ښه احساس کوم دا باغ کې کور کې کینې غیر مرستیا نور شی نه نه غم در باندې ډیریږي. خو دا باغ کده چې غم دې تیت شي او غم دې هیر شي.
تاسو زموږ اخلاص ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیو او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org.
تاسو ژغ د ازادي پرڅپو
زه د ننګرهار غلجی دی ولسوالۍ د ظریف خېلو د کلي څخه انور خبرې کومه. زه یې شکایت د اساره کې غلجی په ولسوالۍ کې یو کلینیک دا چې راغه د سیسو په نامه باندې د هغه امیر دا هغه ټوله دوا وړي کړی او دوا ملته خرڅوي. سو غذي مواد ټول شي په کټنو کټنو کورو ته وړي.
دا هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ څخه د سرپاړي کېږم. دا د لښکرګاه ښار چې اوس پیلان موږ پښتو وسیر د برق ستونزه سخت نو موږ د ولسمشر ته دا غوښتنه ده چې دا د برق ستونزه هواره
کړي. زابل ولایت څخه کې افغان ولسوالۍ ته خبره کوم. د اپکو له ځینې څخه چې موږ ډېر سخت له دې طالبانو ته په آزاد او د شپې له غزو ته په آزاد کومدا خدمت وکړي ډېر غټه ځوانۍ بموي. مننه.
دا هم ستاسو پیغامونه او په یاد لري چې د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونه کې یعنی د اتو بجو د خبرونه په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې کې هم ستاسو پیغامونه وړاندې کیږي. د ازادي رادیو د دې لوبري خبری مجله وخت هم دلته پات رسیږي. دا د بل خبری مجله زما همکار مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله تشکر از شما سروان صاحب، مونده نباشین.